دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل درته خراغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندري هم در خبرو. خو لومړی د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان ځنو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو پلټونو په کاري ضابطه کې د بدلون نه کېدو په صورت کې د احتجاج خبرداری ورکړی. د کراچۍ پولیس وایي د غیرت په نوم د یوې نجلۍ وژلو په تور یې د هغې ورور نیولی دی او امریکا په شام کې پر روغتون د بمبارۍ غندنه کړې. بشپړ خبرونه. د پاکستان ځنو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاري ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي سیاستوالانو تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل د پاناما اسنادو په اړه دې سمې پلټنې وکړل شي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق له هېواده د پیسو بهر ایستلو ته د معاشي یا مالي ترهګرۍ نوم ورکړ.
دی وایي دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپل قاضي هم ټاکي، د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي، نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی. زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلحې دهشتګردۍ مخالفت روان دی، دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده.
هلته د عوامي نېشنل ګوند یوه مشر افراسیاب خټک مشال راډیو ته وویل ځینې ګوندونه د احتجاج په نوم د جمهوري او منتخب حکومت کمزوري کولو هڅه کوي. پیپلز ګوند وار له مخه د پاناما اسنادو په اړه د مې پر 2 د اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې، خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د پلټنو لپاره به خپله جوړه کړې کړنلار نه بدلوي. د کراچۍ پولیس وایي یو کس یې د غیرت په نوم د خپلې خور وژنې په تور نیولی دی. د پیښې پلټونکي افسر ګلزار احمد تیر مازیګر رسنیو ته وویل د حیات خان په نوم دېش 40 کلن کس د پخلنځي په چړې د خپلې 14 کلنې خور سومیرا مرۍ غوڅه کړې. دوی ویل دا پیښه د چهارشنبې پر ورځ په اورنګي ټاون سیمه کې شوې او پر نجلۍ تور و چې له یوه سړي سره یې په ټلیفون خبرې کولې. پلټونکي وایي د نجلۍ پر سینه، مرۍ او ملا هم د چړو ګزارونه شوي دي. په موبایل ټلیفون په جوړه شوې یوه ویډیو کې سومیرا په ژوبل حالت کې ښودل شوې ده. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن کراچۍ څانګې تیره ورځ مشال راډیو ته وویل په هغه هیواد کې د غیرت په نوم د وژنو مخنیوي او جنایي قوانین شته چې سم نه عملي کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې له روسیې د مرستو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د جګړې په میدان کې مرستو ته اړتیا نه لري، خو مسکو کولی شي چې د سرتیرو په روزنه کې ورسره کومک وکړي.
دې ته ضرورت نه لرو چې زموږ سره د جګړې په ډګر کې څوک مرسته وکړي او موږ سره یو ځای عملیات وکړي. کومو برخو کې چې موږ ته ضرورت دی روسیه زموږ سره کومک کولی شي، د تروریزم سره په جګړه کې برخه واخلي، ښوونه روزنه کې زموږ سره مرسته وکړي، نو کېدای شي چې د مهماتو په برخه کې، د پرزو په برخه کې مرسته وکړي.
د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په برخه کې د روسیې او افغانستان ترمنځ د پوځي او تخنیکي همکاریو پراخولو لپاره مسکو ته تللی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا پوځ د یو جنرال په ګډون شاوخوا 1400 سرتیرو ته د ډیسپلیني سزاګانې اورولې دي. د امریکا پوځ یو لوړپوړي چارواکي تیر ماښام ویل دا اقدام د هغو تیروتنو په غبرګون کړی چې تیر کال په افغانستان کې پر یوه ملکي روغتون د بمبارۍ لامل شوې چې پکې 240 کسان ووژل شول. دوی ویل تیر نومبر په کندوز کې د بیپول ډاکترانو پر روغتون د هوایی بمبارۍ په تړاو پر سرتیرو جنایي تورونه نه دي لګول شوي او یوازې ورته انتظامي سزاګانې اورول شوي دي. دا چارواکی چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي په سزایي شویو کې ډیری د امریکا ځانګړو ځواکونو غړي دي. په دې کې یو شمېر سزاګانې داسې دي چې له کبله به یې د سرتیری یا افسر پوځي دنده پای ته ورسي. پر روغتون د بمبارۍ پیښې پلټنو تفصیلي رپورټ نن خپریږي. د افغانستان ولسي جرګې له ولسمشره غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدان د اعتماد رایې اخیستو لپاره پارلمان ته وروپیژني. د ولسي جرګې دویم مرستیال شیخ نعمت الله غفاري بیګا مشال راډیو ته وویل خلک او د خلکو استازي غواړي ژر د دفاع وزارت او ملي امنیت له سرپرستانو خلاص شي او دواړو څوکیو ته مناسب کسان کاندید کړل شي. د دوشنبې یا ګل پر ورځ ولسمشر اشرف غني پارلمان ته په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې ژر به دې څوکیو لپاره خپل نوماندان معرفي کړي، خو دا لا روښانه نه ده چې نوموړی به څوک نوموي. دا مهال د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی دی چې تیر اوړی ورته ولسی جرګې د اعتماد رایه ورنکړه. مسعود اندرابی تر هغې وروسته د ملي امنیت سرپرست مشر شو چې په 13 دسمبر کې د ادارې پخوانی مشر رحمت الله نبیل استعفا ورکړه. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی واشنگتن د شام په حلب ښار کې پر یو روغتون هغې بمبارۍ غوسه کړی دی چې پکې لسګونه خلک وژل شوي او ډیری ژوبل دي. نوموړي تیر ماښام په واشنگتن کې وویل دا برید د شامي جنګي الوتکو هغو حملو ته ورته یوه بېلګه ده چې پر روغتیایي ادارو یې کړي دي چې پکې په 2011 زیږیز کال کې د هیواد کورنۍ جګړې له پیل راهیسې سلګونه بېګنا شامي وګړي وژل شوي دي. د وویل په حلب کې د سره صلیب او بې پوله ډاکترانو په مرسته پر چلیدونکي القدس روغتون په بمبارۍ کې د ماشومانو، ناروغانو او روغتیایي کارکوونکو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي دي. کیری وویل دا د روسیې فوري ذمهواري ده چې پر شامي رژیم فشار راوړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 245 قرارداد سره سم خپلې ژمنې پوره کړي او پر ملکي وګړو او روغتیایي ادارو بریدونه ودروي. تیره ورځ شامي پوځ دا خبره رد کړه چې ګواکې روغتون یې قصدن په نښه کړی دی. او د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرداری ورکړی چې مسکو به د سویډن په ناټو د ورګډېدو پریکړې درناوی وکړي، خو د خپلو سرحدونو خوا ته د یاد پوځي اتحاد غځېدلو په غبرګون به اقدامات هم وکړي. لاوروف دا خبره یوه سویډني ورځپاڼې ته تېره ورځ په خپره شوې مرکه کې کړې. د ویلي که سویډن په ناټو کې د ورشاملېدلو فیصله کوي نو دوی به دا فکر ونه کړي چې ګواکې سویډنیانو ورباندې د حملې پریکړه کړې. لاوروف وویل البته دې حالت کې بعد د سویډن پوځ د ناټو ستر کمانډ ته رپورٹ ورکوي نو یقیني خبره ده چې مسکو به هم پر خپلو شمالي پولو ضروري پوځي تخنیکی ګامونه اخلي.
سلام پختونخوا،
دا مشال رادیو دا اوس موږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. د پاکستان ځنو اپوزیشن ګوندونو ویلي که د پاناما اسنادو په اړه سمې پلټنې ونه شوي نو احتجاج به پیل کړي. د شمالي وزیرستان کډوالو د خوړو له نړیوالې ادارې غوښتنه کړې چې ورته د مرستې جاري وساتي. په پېښور کې د مدني ټولنو سازمانونو پر حکومت غږ کړی چې په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو حالت سم کړي.
قبایلو سیمو چې کوم حالات دي هغه د انساني حقوقو په مخ باندې یو ډېره غټه څپېړه ده او دا یو تور داغ دی.
افغانستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې له روسیې څخه د مرستو غوښتنه کړې.
د تروریزم سره په جګړه کې برخه واخلي، ښوونه روزنه کې زموږ سره مرسته وکړي.
او د ننګرهار، شینوار ولسوالیو بې کوره شوي خلک وایي حکومت یې هیڅ پوښتنه نه کوي.
د چا کال برابرېږي، د چا شپږ میاشتې، د چا اته میاشتې چې د خپلو کورونو ځای په ځای رابېزیا شوي دي. څوک د کرا وسه لري، څوک د کرا وسه نه لري.
سندرې به هم در خپرې کړو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي د پاناما اسنادو پلټنو په اړه که وزیر اعظم د دوی ټاکلې قاري قاعده یا ضابطه ونه منله نو په احتجاج به لاس پورې کړي. خو ځینې نور ګوندونه وایي د احتجاج موخه باید جمهوریت تاواني کول نه وي. هلته پاکستان پیپلز ګوند د مې پر دویمه په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم بچیو نومونو راتګ پلټنو لپاره د ټولو اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې ده. حکومت وایي د پلټنو لپاره جوړه کړې کاري ضابطه نه بدلوي. اسرار عالم مومن معلومات راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر عارف علی وایي اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن لپاره ټاکلي ضبطه کار رد کړي دي. نوموړی وایي د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شوو اسنادو کې د وزیر اعظم په بچو تورونه دي چې په خپل هیواد کې له ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملکي کمپنیو کې پیسې بندې کړي. نو د په خبره د وزیر اعظم په مشرۍ حکومت نشي کولی چې د دې تورونو د تحقیقاتو لپاره په خپله ضبطه کار جوړ کړي. د پاکستان ترک انصاف لخوا ضابطہ کار سے دی پر دے اڑا عارف علوی مشال ڈو تو ویل
وجہ کیا ہے کہ آف شور شیل کمپنیز کی
اول دی دا خبر معلوم کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولې بهر کمپنیان جوړ کړی او اکاؤنٹونه خلاص کړی. دوی مدا چې دغه ګامونه د پاکستانی قانون لمخې جایز دی او کنا. درېمه ده چې د پاکستانی وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې له دې وجه بندې کړې وې چې د ټیکس نه بچ شي او کسنګه. څلورمه ده چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوي او کنا. پنځمه ده چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې خودل شوي وي او کنا. بل ده که چیرې کوم کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نه وي خودلې نو آیا دغه کسان اوس له خپلې دندې لرکول پکار دي او کنا. او اخیره خبره ده چې حکومت د دغه رقم واپس راوړلو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي.
دا
په داسې حال کې ده چې تېرو ورځو وفاقي کابینې د دې هیواد د وزیر اعظم لخوا د پاناما اسنارو د تحقیقاتو په اړه د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیږل شوي ضابطه کار منظور کړل او ویل چې دې کې به هیڅ بدلون نه کیږي او دا حتمی دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شفقت محمود له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې حکومت کوم ضبطه کار جوړ کړي په هغې کې دا خبره هم شامله ده چې د قرضو او نورو یو شمیر مسایلو دي هم پلټنې وشي، خو د په خبره په دې تحقیقاتو کې به بیا کلونه وخت لګي. همدارا څرګندونې د جمعات اسلامي مشر سراج الحق هم کوي. نوموړی وایي د وزیر اعظم اخلاقي ذمواري جوړیږي چې د ده په کورنۍ د لګېدلو تورونو د پلټنې لپاره د یوه خپلواکه کمیشن د جوړېدو پورې د وزیر اعظم له څوکۍ استعفا ورکړي. دی وایي دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپله قاضي هم ټاکي، د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي، نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی. موږ خو ساده خبره کوو چې دا دولت دی واپس وطن ته راوړي. زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلح دهشتګردۍ مخالفت روان دی، دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده. معاشي دهشتګردي هم ختمول پکار دي.
که
څه هم سراج الحق د حکومتي ګوند دا خبره رد کړه چې ګینې ځینې اپوزیشن ګوندونه د پانامو اسنادو په مسله سیاست کوي، خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب پټک بیا وایي ځینې سیاسي ګوندونه د خپلو شخصي ګټو لپاره موجوده جمهوري حکومت کمزوری کوي. نوموړی وایي دوی هم غواړي چې د پاکستاني وزیر اعظم په بچو د لګېدلو تورونو پلټنې وشي، خو د په خبره اپوزیشن ګوندونه دی له احتجاجونو ډډه وکړي.
دلته کې نوي لوبغاړي راغلي دي یا چارا اوسي چې هغه وختن په وختن په احتجاج کې مونږ باندې
د پاکستان پیپلز پارټۍ د مئی په دویمه د پاناما اسنادو د تحقیقاتو لپاره د ضبطه کار په مسله د ټولو اپوزیشن ګوندونو غونډه رابللې چې په خبره یې قوي امکان شته چې اپوزیشن ګوندونه خپل ضبطه کار وړاندې کړي. د دوی په خبره که د اپوزیشن غوښتنې ونه منل شوې نو په احتجاج به لاس پورې کړي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف وایي دوی په دې اړه له وړاندې کمپاین شروع کړی او په دې اړه د اتوار په ورځ لاہور کے جلسہ کبھی.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
حجرا
په 4 نیمه بجو.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP او د پاکستان سرې میاشتې ادارې ویلي د شمالي وزیرستان بې کوره شوي او د ستونزو هواري پوره هڅه وکوي. د WFP پاکستان څانګې مشر ویلیام افیف او د پاکستان هلال احمر د قبایلي سیمو څانګې مشر اکرام الله جان کوکی خیل تیر ورځ په بنو کې د بې کوره شویو د مرستو او هغوی ته د خوړو ورکولو مرکزونه ولیدل. د شمالي وزیرستان کډوالو دوی ته وویل له تیرو څلورو میاشتو راهیسې ورباندې مرستې او پیسې بندې شوي دي چې ژر باید ورکړل شي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
د خوراک نړیوال ادارې مشر ویلیام افیف او هلال احمر پاکستان فاټا مشرانو ته د ملاقات پر مهال شمالي وزیرستان یو مشر ملک داود وویل چې وړاندې ورته کمې مرستې میلاوې دي په هغې کې کمی راغلې.
اول به پورشن سیمشته کجورې میلاوې دي، غوړي به میلاوېدل، چینی به میلاوېده، چغولې به میلاوې دي. آیا دغه رشن چې کومه دوکان میشته ده هغه برقرار چې کومه میشته ده خوړي دي څرنګه اول وکړي
د شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحادیه غړی خلیل خان د ورلد فوډ پروګرام مشرانو ته د کډوالو ګیلې او شکایتونه داسې وړاندې کړل.
سالویر کشتینا 12000 پر میسج دای دغه پی پی تو سفران منشتر و چې میز دې سکړی دو کایندلی تاسو ته مونږ وایي چې د وزیرستان حق تای زر نظر د خلاص کی کنه وی دغه خلاف به مونږ چې څومره پر اقدام کړای شي قانوني هغه به مونږ کو. اف ټی ایم ای طرفه نه دغه خبره د کوم کسان آی ڈی پیز واپس درې می نات وزیرستان ته هغه ته 25000 جمع 10000 جمع 12000 دا روپې ملاویږي ملاو شوم دي. هغه سره وعده داسې دوی چې 12000 یا 10000 روپې چې کوم دي 15 میاشتې لپاره بیا ورته ملاویږي. ا یو کسان نه دی ملاو شوی 120 خاندان داسې دي پراته یې میرانشاه شي دي مونږ سره مونږ گواہی ورکړې ده مونږ هغه 120 خاندان میسج هم باندې او رشن هم باندې
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم هم مشرانو ته د زده کوونکو تعلیم په میدان کې ورپېخه خنډونو لرې کولو مطالبه وکړه چې ویلیم ایف ایف ورته په نړیواله توګه د دوی فریاد رسولو یقین ورکړ په دې موقع پاکستان هلال احمر فاټا چیئرمین اکرام الله جان کوکی خیل مشال ته وویل چکړوالو ته به راشن کې هیڅ مشکل نه وي
دغه حبس کې کم قسم راشن تقسیمیږي خلک خوش دي نه دي خوش هغه هر څه دو او قتل مو قبایل مشران ناسی ملکان صاحبان د مشرانو نور سيزونو نه خبرې وکړي شرع ایجوکیشن او هیلت او درنګي پروګرام شته ان شاء الله چې موږ دلته د هیلت یو بیچوم جوړه کو چې مونږ قبایلی وړونه او خويندې چي دي هغه ته کم د صحت مسلې وي چې هغه دلته مونږ حل کوو تعلیم باندې تاسو او قتل نن مونږ په مشرانو کې بسې تقسیم کړي پاکستان ریډ کرسنت فاټا با په تعلیم کې د قبایلو خدمت کوي
شمالي وزیرستان نه به کوره شوی کډوالو ته په میاشت کې یو ځل د وډفورډ پروګرام له طرفه اتیا کیلو وړه سلور نیم کیلو غوړي درې کیلو دال او د وفاقي حکومت لاړخه 2000 نقد روپیه ملاويږي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2113 14530 1930 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
په پیښور کې د مدني ټولنې سازمانونو له حکومت غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره سم اقدامات واخلي. فعالانو او پوهانو تیره ورځ په یوه غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې که په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او نور هیواد کې د بشري حقونو کورني او نړیوال قوانین عملي کړي نو اروپایي ټولنه به بیا پاکستان ته د سوداګرۍ ترجیحي حیثیت ورکړي. اروپایي ټولنه بشري حقونو ته په لیدو له هیوادونو سره د سوداګرۍ د حیثیت کچ او لومړیتوب ته بدلون ورکوي. دې لومړیتوب ته جی ایس پی ویل کیږي. غلام غوس معلومات راکوي.
د مدني ټولنو په دغه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې په پاکستان کې د بشري حقونو د حفاظت او جمهوري نظام د پیاوړي کولو لپاره که کوټلي ګامونه پورته کړي شي نو د پاکستان د برآمدي توکو د زیاتولو لپاره به نه یوازې د جی ایس پی پلس حیثیت وغځول شي بلکې پاکستان به د نړیوالو ټولنو نه د اروپایي ټولنې د جی ایس پی پلس پرنګ نوري اسانۍ هم ترلاسه کړي. دې لړکې د خیبر پښتونخوا مهنت مزدوری او صنعتونو صوبایي وزیر انیس عزیب طاهرخیلی مشال ریډیو ته وویل چې د بشري حقونو د ساتنې لپاره پښتونخوا صوبه کې تر لسو زیات قوانین جوړ کړی شوی دي او په کار ده پاکستان کې د نړیوالې ورورولۍ سره په لاسلیک شوی د بشري حقونو په لوازنامو عمل وکړي شي
چې کم کمیټمنټس پاکستان کړی دي کم کنوینشنز منظور کړی دي انساني حقوقو سره لیبر سره حواله سره هغه د ټول باندې مونږ عمل درآمد ماشومان نه چې کم مشکت کیږي هغه مونږ بالکل بین کړی دی.
خو بل اړخته په قبایلي سیمو کې د ځوانانو د اسمبلی مشري مهرین اپریدی مشال ریو ته وویل چې پاکستان کې تر ټولو زیات د بشري حقونو سرغړونه په قبایلي سیمو کې ترسره کیږي او په کار ده د بشري حقونو د ساتنې لپاره قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ دایره وغځول شي.
قبایلو سیمو چې کم حالات دي هغه د انساني حقوقو په مخ باندې پیڑم دا او دا یو تور او داغ دے پاکستان پورې چې معاشره کې انصاف نه وي نو الزمګه امن څنګه راوستي شو ځکه چې هر کس چیرې اغه دی او بے انصافی شکار دی. مونږه غواړو دا چې ټول اول چې په پاکستان کې انساني حقوق خبره کیږي نو اغه سیمه کم چې ټول نه زیاتې د حقوقو حقدار دي او کم چې د حق نه بیخي لری دي ټول نه پہلا حق الته ورته شي.
اروپایي ټولنې پاکستان ته د دوو قانونو لپاره په عریضه بنیاد د جی ایس پی پلس حیثیت ورکړی و. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
په پیښور کې د تعلیم په اړه یوه غونډه شوې چې ورته ورغلي او ګډونوالو مشال راډیو ته ویل په خیبر پښتونخوا کې پر تعلیم زیاتې پیسې نه لګول کیږي. تېره ورځ د یوه نا حکومتي تنظیم په مرسته په جوړه شوې غونډه کې وویل شول چې په صوبه کې د نجونو تعلیم حالت په ځانګړي ډول زیات خراب او ستونزمن دی. خو د خیبر پښتونخوا د لومړنیو او ثانوي زده کړو چارو یوه مشر وایي حکومت د نجونو تعلیمي کچ لوړولو لپاره زیاته پانګونه کوي. زلاند یوسفزای معلومات راکوي.
د پاکستان کوالیشن فار ایجوکیشن یا د تعلیم لپاره د اتحاد په نوم د غیر سرکاري تنظیم پروګرام کوارډینیټر نشوا شکیل مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم ستونزه په ټول ملک کې عام ده، خو په خاصه توګه خیبر پختونخوا کې جنکو ته په تعلیم ترلاسه کولو کې زیاتې ستونزې دي.
نیم چې زیات کم صوبې وال پاپولیشن دا هغه جن کې سبق نه وایي، اکثر ډېر زیات کلچرل بیریئرز دي چې کور چې بارا نه پرېږدي، سیکیور انوایرمنټ نشته، خو هغه نه حکومتي مسې ډېر زیات دي چې چوکا مطلب کم هغه خبر کوله چې کم سیاست دنان دي لچوکرو مطلب ضروری نه ده.
د تعلیم پر بجٹ کار کوونکی د غیر سرکاری تنظیم سی جی پی اے پروگرام منیجر ملک مسعود وایي چې په تعلیم ترلاسه کولو کې تر ټولو غټ ستونزه د بنیادی اسانتیاو نشتوالی دی، او له بده مرغه په تیرو درې لسیزو کې حکومتونو تعلیمي ادارو ته پوره پام نه دی کړی.
تاسو وګورئ یو سکول مثال په تور باندې په 1990 کې جوړ شوی دی، هغه وخت کې ولا څه کورسي ورکړي دي یا څه ټاټ ورکړی دی، نو هغې نه پس هغې ته دوباره الوکیشن یا دوباره هغه کېناستو څه بندوبست نه دی شوی. یو عدد شمار باندې دا د اربونو 700 ارب 600 ارب روپو کم از کم فی الحال مونږ زمونږ صوبې ته ضرورت دی چې دې باندې چې کم زمونږ موجوده چې کم سیټ اپ دی دا به ټکیږي.
د خیبر پختونخوا د ایلیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن د منصوبه بندۍ مشر افسر ادریس اعظم وایي چې موجوده حکومت تعلیمي ایمرجنسی نافذ کړې ده، او د هلکانو د تعلیمي اسانتیاو تر څنګ د جنکو په تعلیم خصوصي پام کوي.
د جنکو تعلیم دا زمونږ د ګورنمنټ او دا زمونږ د حکومت ټول کې ولنه پرایورټی ده. کوهستان دی، تورغار دی، نو دلته مونږ پرائمری جنکو له 250 روپے پر منتھ ورکو، او چې کومه دا سیکنډری جنکې دی یا دا های سکول دا نام لسم دی نو هغه له تقریبا 200 روپے ورکو، چې هغه انکر چې سکول ته راشي اوس هغه سکولونه چې کوم قائم وو نو دا هغه زونګه دا کوسل سکول جوړیږي، نو آی کې 70 سکولونه چې کومي ابدا جنکو او 30 پدا لکانوې.
د پاکستان په آئین کې دا تلسم ترمیم رستو د آرټیکل 25 ا تر مخه ل 15 کالو تر 14 کالو پورې هر ماشوم ته بنیادی او معیاري وړیا تعلیم ورکول د حکومت ذمہ داری ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
څو ورځې مخکې د افغان طالبانو یو پلاوی له قطر څخه پاکستان ته ولاړ. طالبان وایي د پلاوی سفر موخه د بندیانو په ګډون پر سرحدي او د کډوالو پر چارو خبرې کول ول. په پاکستان کې شنونکي وایي د طالبانو په ایجنډا کې شاملې خبرې یوازې د دوو هیوادونو یا دولتونو ترمنځ کېدای شي. د دوی په اند اسلام آباد ښایي پر داسې حساسو موضوعاتو له طالبانو سره خبرې نه وي کړي. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
د طالبانو د قطر دفتر دوه استازي ملا شهاب الدین دلاور او جان محمد مدنی د دوشنبه په ورځ پاکستان ته ورسېدل، او وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بیان کې ویل چې دغه استازي به د یو طالب مشر ملا برادر د خوش کېدو په ګډون پر سرحدي او کډوالو پر چارو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. په دې اړه مو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر او نورو چارواکو سره د رابطې کوشش وکړ خو بریالي نه سو. د پاکستان د فوج او پخوانی چارواکي بریګیډیر سید نذیر وای د طالبانو په ایجنډا کې شاملې خبرې داسې دي چې هغه اصلا د دوو ریاستونو ترمنځ وي، خو د ده په وینا طالبان د افغان وګړو په توګه د خبرې بحث کول غواړي.
د قطر کې کوم دفتر کول او شو هغوی کوم اجنډه لګولې وه او کوم دفتر دی هغې ته هغوی د سفارتکارۍ دفتر وایي او ځان ته سفارتکار وایي، نو که دا پاکستان کې داسې دغه وکړي نو زه هم چې څه بعید خبره نه ده، امکاناتو نه بهر یا د افغان حکومت باندې ډېر اثر زه نه چې په دې خبرې باندې نه پرېږدي. اجنډه د هغوی په د مطلب دپاره ده.
خو د پاکستاني فوج او پخوانی چارواکي لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وای فکر نه کوي چې اسلام آباد به پر دغه سي حساسو موضوعاتو له طالبانو سره خبري وکړي.
پر دې چارو ورسره خبرې کول به بالکل غلطه وي. له دې سره به افغان حکومت ته هم موقع ترلاسه شي چې پر پاکستان نیوکې وکړي. زه فکر نه کوم چې پاکستان به پر دغو چارو له طالبانو سره خبرو ته تیار شي. زما په اند طالبان دا هڅه کوي چې خپل ارزښت وښيي او پاکستان ته پکار نه ده چې پر دغو موضوعګانو ورسره خبرې وکړي، دا ځکه چې د دې به پر افغان حکومت ډېر بد اغېز وشي.
اسره افغانستان حکومت پر پړی ده.
د طالب استادو د اسلام آباد سفر او د غوی د خبرو ایجنډا وار لمخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرابې اړیکی ترنګلې کړې دي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر ویلو چې له پاکستانه تمه نه لري چې طالبان خبرو ته حاضر کړي. د غوښتنه کړې وه چې اسلام آباد دې له ژمنې سره سم په پاکستان کې میشتو طالب مشرانو پر ضد اقدام وکړي، خو اسلام آباد د دې په جواب کې ویلو چې په راتلونکو اونیو کې به له طالبانو سره خبرې وسی.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه، په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دهشتګردۍ مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپښین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدل.
اوریدونکو سلام، پښتونخوا په دې برخه کې تاسو ته معلومه ده چې درته سندرې هم نشرو. د افغانستان یو سندرغاړی، د نوې سندرغاړی د لطیفه عزیزی، هغه یو نوې سندره ویلې ده، هغه درته نشرو. تر هغې وروسته به بیا د خبرونو لنډیز وي، بیا به کورنیو ورځپاڼو ته کتنه وي، او بیا به نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وي. تر هغې وروسته یو 2 رپورټونه او 2 نورې سندرې هم درته نشرو. نو راځئ چې د لطیفه عزیزی په غږ باندې دا سندره واورو. دا لطیفه عزیزی په غږ مستندر اورېده. په پېښور کې 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د پاکستان تحریک انصاف او جمعیت اسلامي سیاستوالانو تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل چې د پاناما اسنادو په اړه د سمې پلټنې وکړل شي که نه نو دوی به احتجاج پیل کړي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق له هېواده د پیسو بهر ایستلو ته د معاشي یا مالي ترهګرۍ نوم ورکړ. هلته د عوامي نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک مشال راډیو ته ویل ځینې ګوندونه د احتجاج په نوم د جمهوري او منتخب حکومت کمزوري کولو هڅه کوي. د کراچۍ پولیس وایي یو کس یې د غیرت په نوم د خپلې خور وژنې په تور نیولی دی. د پېښې پلټونکي افسر ګلزار احمد تیر مازیګر رسنیو ته وویل د حیات خان په نوم د 40 کلن کس د پخلنځي په چړې د خپلې 14 کلنې خور سمیرا مرۍ غوڅه کړې. دوی ویل دا پېښه د چهارشنبې په ورځ په اورنګي ټاون سیمه کې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې له روسیې د مرستو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري تېره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د جګړې په میدان کې مرستو ته اړتیا نه لري خو مسکو کولی شي چې د سرتیرو په روزنه کې ورسره کومک وکړي. د امریکا پوځ د یوه جنرال په ګډون شاوخوا 1400 سرتیرو ته ډیسپلیني سزاګانې اورولې دي. د امریکا پوځ یو لوړ پوړي چارواکي تیر ماښام ویل دا اقدام د هغو تیروتنو په غبرګون کړی چې تیر کال په افغانستان کې پر بې پولې سر ډاکترانو روغتون د بمبارۍ لامل شوې چې پکې 240 کسان ووژل شول. د افغانستان ولسي جرګې تیر ماښام له ولسمشر غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره دې د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدان د اعتماد رایه اخیستو لپاره پارلمان ته وروپیژني. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا وویل واشنگتن د شام په حلب ښار کې پر یوه روغتون هغې بمبارۍ غوسه کړی دی چې پکې لسګونه خلک وژل شوي او ډیری ژوبل دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرداری ورکړی چې مسکو به د سویډن په ناټو د ورګډېدو پریکړې درناوی وکړي خو د خپلو سرحدونو خواته د یاد پوځ اتحاد غځېدو په غبرګون به اقدامات هم وکړي. اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثر د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې اداریې په پاناما لیکس باندې لیکلي چې پکې ایکسپریس ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي په پاناما لیکس کې د ټولې نړۍ د حکمرانانو او نورو خلکو د نومونو راتلو وروسته یو عجیبه صورتحال مخې ته راغلی او ځینې ملکونو کې ولس د حکومتونو پر ضد سړکونو ته راوتلي او له حکمرانانو د استعفا غوښتنې کوي. د ادارې په وینا په پاکستان کې هم داسې رنګ صورتحال پیدا شوی. مخالفې ډلو په حکومت باندې د پاناما لیکس پلټنو لپاره فشار زیات کړي او دوی د حکومت هیڅ یو وضاحت هم نه مني او د دې نه داسې ښکاري چې راتلونکي ورځو کې به په حکومت دا دباو نور هم سیوا شي. ادارې زیاتوي چې په داسې صورتحال کې حکومت له د پارلیمان ګډه غونډه رابلل پکار دي چې دارنګ په پارلیمان کې د مخالف ډلو اندېښنې لرې کړی شي نو ممکن ده چې د دې مسلې سهل راوځي. ادارې اخري کې وایي مخالف ډلې دې د حکومت د کارکردګۍ په حواله د احتساب غوښتنه ضرور وکړي خو د داسې کومې یوې لار نه دي ډډه وکړي چې ملکي سیاسي بحران را پیدا شي ځکه چې پاکستان له اوله د یو شمېر بحرانونو سره مخ دی او د نور بحرانونو توان نه لري. د دې تر څنګ جنګ ورځپاڼه خپلې اداریه کې وایي چې د شورو په ورځ د وفاقي کابینې په غونډه کې د راتلونکي بجټ په حواله غور وشو چې پکې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې دې بجټ کې دې د غریب ولس خیال وساتلی شي او په دوی د بوج نه غورځول کېږي. د ادارې په وینا د وزیر اعظم نواز شریف د دې اعلان تو ولس ګڼي چې دوی باندې به بوج ونه غورځوي خو بل طرف ته که وکتل شي نو پاکستان له IMF نه قرضې اخلي او هغوی ورته قرضې په دې شرط ورکوي چې له شتمنو او ولس نه به ټیکسونه اخلي نو د حکومت د دې عمل نه به ګراني نور هم سیوا شي او د دې ګراني به نیخ په نیغه اثر په ولس پریوځي. ادارې زیاتوي په موجوده صورتحال کې تر ټولو اهم خبره دا ده که چرته پاکستان لکه د نورو ملکونو په رنګ د شتمنو نه ټیکسونه اخیستل شروع کړه او بیا دغه په غریبانو خرچ کوي او که دې مقصد لپاره یې یو کړنلار جوړ کړه نو یو شمېر مسلې به هوارې شي نو باید حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی فنانشل ټایمز ورځپاڼه وایي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پاناما اسنادو په تړاو خپل سپیناوی کړی دی، خو د هیواد ولس پوښتنه کوي چې د واکمنانو د ممکنه درغلیو پلټنې ولې نه کیږي. هلته امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي، امریکا په عراق، شام او لیبیا کې یوه داسې جګړه کوي چې قانوني مشروعیت یا جواز ښایي ونه لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو په نوم په ډاګه شوي معلوماتو کې د خپلو بچو په حق لا د سپیناوي لپاره قام تا وینا وکړه، خو په اسلام آباد کې د سلیم خان په نوم د ټیکسي او ډرایور یاد ورځپاڼې ته ویلي، په هفته کې لږ تر لږه درې واره پولیس ته رشوت ورکوي، په کار دی چې د وړوکي نه تر لوی چارواکي پورې د ټولو احتساب وشي. د ورځپاڼې په وینا د نواز شریف په بچو لګېدلي تورونه که ثابت شي او که نه، خو نوموړي ته یې لوی سیاسي تاوان ورساوه، ځکه چې نواز شریف د پوځي چارواکو او د هیواد د مذهبي ګوندونو د مشرانو سره په ځینې معاملو د اختلافاتو نه علاوه د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د دړکو سره هم مخ دی. ورځپاڼه د سیاسي چارو د څېړونکي حسن عسکري لخوا لیکي چې د پاناما اسنادو په معامله د نواز شریف مخالفینو ته موقع په لاس ورغله چې د نوموړي خلاف فشار سی واکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي، امریکا په تیرو نورلسو میاشتو کې په عراق، شام او لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف څه د پاسه 8,800 بریدونه کړي دي. دا راز امریکا په یمن کې هم د القاعده خلاف هوایي بریدونو ته دوام ورکړي، او د دې تر څنګه په افغانستان، پاکستان او سومالیا کې هم وخت په وخت د وسلوالو خلاف امریکایي کارویانې جاری دي. ورځپاڼې لیکي، په داسې حال کې چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ نهه میاشتې پاتې دي، په کار دي چې په پورته یاد کړل شوو هیوادونو کې خپلو کارویانو ته بیا کتنه وکړي. د ورځپاڼې په وینا، که څه هم په نړۍ کې بېلابېلې وسلوالې ډلې په څه ناڅه ډول یو بل سره تړاو لري، خو د القاعده او طالبانو خلاف چې په 2001 کال کې امریکایي کانګرس خپل حکومت ته د عملیاتو کومه منظوري ورکړې وه، د هغې تر مخه موجوده کارویان هیڅ جواز نه لري. دا راز وخت په وخت نوې وسلوالې ډلې مخې ته راځي، نو امریکا د 2001 کال منظوري د هغوی خلاف د کاروایانو لپاره نشي استعمالولې.
دا مشال ریډیو ده.
امریکا د شام په حلب کې پر یو روغتون بمباري غندلې او پر مسکو یې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار الاسد فشار راوړي چې دا بریدونه بند کړي. د روسیې دفاع وزارت تېره ورځ وویل د دوی الوتکو دا بمباري نه ده کړې. په حلب کې پر روغتون په پرونی برید کې د روغتیایي کارکوونکو په ګډون لشپېتو څخه زیات کسان ووژل شول. احمد تکل معلومات راکوي.
متحده ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباري غندلې ده او پر روسیې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې د حمله بندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل، متحده ایالات په حلب کې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې پر یو روغتون د برید په اړه تحقیقات کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د روسیې پوځي الوتکو په حلب کې بمباري نه ده کړې. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام هم ویلي چې له قرائنو ښکاري چې دا حمله به د بشار اسد رژیم کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل، متحده ایالات یو ځل بیا د اسد له رژیم څخه غواړي چې دا بېرحمانه حملې بندې کړي. په حلب کې چې د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی، پرون په یو هوایي برید کې له شپېتو زیات کسان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول. له دې پیښې وروسته د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم د ډلې مشر وویل، په سوریه کې په وروستیو دوو ورځو کې وضعیت خورا زیات خراب شوی او د لا خرابېدو په حال کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا عمومي منشي یان ایګلاند چې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو د ډلې مشري کوي، ویلي که جګړې دوام وکړي نو اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې مخکینی شوی پرمختګ به هم للا سوزی. ایګلاند په سوریا کې د روان بشري ناورین په اړه په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته څرګندونه کولې. په حلب ښار او د هومس په ځینو برخو کې په تیرو 24 یا 48 ساعتونو کې د حالاتو د ناڅاپي خرابېدو راپور د سوریې د ملاتړ نړیوالې ډلې ته ورکړل شو. هیڅوک په دې کې شک نه لري چې وضعیت سخت خراب دی او په عواقبو یې هم هیڅوک نه پوهیږي. غواړم ووایم چې که میلیونونه کسان نه وي، نو هغو سلګونه زره خلکو ته چې د شرایطو د ښه کېدو هیله یې درلوده د حیاتي مرستو د رسولو لاره بنده شوې ده. په سوریا کې د تیرو دو میاشتو اور بند وروسته له هغه مات شو چې په جنیف کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو په مقصد د سولې خبرې ناکامې شوې. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او نړیوالو مرستندویو ټولنو په سوریا کې یو ځل بیا د اور بند د ټینګېدو غوښتنه کړې.
دا مشال ریډیو دا
فوربز مجلې د سعودي عرب نویو فوزي اهدافو ته کتنه کړې او وای ریاض تر 2013 زیږیز کال خپل تګلار اعلان کړي چې مرستیال ولیعهد محمد بن سلمان جوړ کړی ده. په دې کې د هیواد لپاره یو شمیر موخې ټاکل شوې دي چې پکې د دفاعي او فوزي سامانونو جوړولو استعدادونو زیاتول هم شامل دي. ملیحه میرزاده د لیکنې له مهمو برخو سره.
د نوې پوځي ستراتیژي لمخې د سعودي عرب د تیلو او طبي ګاسو لوی کمپنۍ په جوړښت کې بدلون راوستل، د سلطنت لخوا د صنعت او تجارت ودې په مقصد رعایتي پروګرام بدلول او دولسي سرمایه‌کاري ته ټولو لوی فن جوړولو هدفونه شامل دي. مجله د سعودي عرب د دفاع وزیر او مرستیال ولیعهد محمد بن سلمان د خلیوای سعودي عرب د دفاعي او پوځي سامان دریم لوی اخستونکي هیواد دی، خو په کورنۍ کچه دغه پیداوار یوازې 2% دی. مجله وای سعودي غواړي د هغه پوځي سامان 50% برخه خپل د پیدا کولو جوګه شي چې له بهر یې اخلي. د دې مقصد لپاره نوی پوځي لوازنامې په پام کې دي چې پکې ځایي تولیدي کمپنۍ جوړول شامل دي. مجللی کې داسې بنوي ګواکې د 2013 کال پورې به سعودي عرب خپل جنگي جازونه جوړوي، خو دا به ضرور شي چې د وسلو او نورو وړو پوځیالو جوړولو صلاحیت به ولري او یو مهم لیږدونکي هیواد به جوړ شي. د مجلې په خبره کې څه هم محمد بن سلمان یوازې د کورنۍ ضرورت پوره کولو خبره وکړه، خو سعودي عرب دا ضرور ویني چې په سیمه کې ملګري هیوادونه په زیاتېدونکي کچه وسله اخلي. یو طرف ته د ایران پوځي هدفونه دي، نو بلخوا په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالو لخوا ګواښونه په زیاتېدو دي. په داسې حال کې سعودي عرب د تیرې سمودې راهیسې د منځني ختیځ له ملګرو هیوادونو سره په ښه تعلقاتو جوړولو کې مصروف کاری. مجله لیکي په دې وروستو کې د سعودي عرب شاه سلمان د منځني ختیځ له طاقتورو هیوادونو مصر، ترکیه او اردن سره په فعال ډول تعلقات ښه کړي دي. شاه سلمان په مصر کې د جنرال عبدالفتاح السیسی سره په یوې مهمې اقتصادي لوازنامې لاسلیکونه وکړل. په دسمبر کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان سعودي عرب ته سفر کړو چې پکې یې له شاه سلمان سره د همکارۍ یو مهم ستراتیژیکي موافقه لاسلیک کړه. په دې کې پوځي مرسته هم شامله وه. دغه راز له اردن سره هم سعودي عرب په دې وروستو کې یوه موافقه کړې چې مقصد یې د ایران خلاف یو قوي ائتلاف جوړول و. مجله لیکي سعودي عرب یوازې د ایران خلاف له ځان سره ملګري هیوادونه نه یوځای کوي، بلکې غواړي چې په سیمه کې یو مهم پوځي سامان لیږدونکي او ځواکمن هیواد جوړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ترهګرۍ ضد په مبارزه کې د روسیې رول مهم او ګټور دی. د دفاع وزارت ویان د دولت وزیري تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل مسکو کولی شي چې د افغان سرتیرو روزنې او تجهیز په برخه کې مرسته وکړي. د پوځي چارو شنونکي وایي د نړۍ هیوادونه باید په ګډه د ترهګرۍ ضد اقدامات وکړي. ناجیه ساپۍ معلومات راکوي.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل روسیه کولی شي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیز او مهماتو له لارې له دې هیواد سره مرسته وکړي.
روسیه هیواد کولی شي چې زموږ سره په ځینو برخو کې مرسته وکړي. د وسوال پاوز دې ته ضرورت نه لرو چې زموږ سره د جګړې په ډګر کې څوک مرسته وکړي او موږ سره یو ځای عملیات وکړي. موږ دې ته قطعا ضرورت نه لرو. کومو برخو کې چې موږ ته ضرورت دی روسیه زموږ سره کومک کولی شي. د تروریزم سره په جګړه کې برخه واخلي، ښوونه روزنه کې زموږ سره مرسته وکړي. نو کېدای شي چې د مهماتو په برخه کې، د پرزو په برخه کې روسیه زموږ سره مرسته وکړي.
د افغانستان او روسیې ترمنځ له نړیوال تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره د پوځي او تخنیکی همکاریو د کمیټې د جوړولو خبره روسیې ته د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د سفر پر مهال شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان وایي د دغه توافق جزئیات به کابل ته د معصوم ستانکزی له راستنېدو وروسته روښانه شي. تر دې وړاندې په کابل کې د روسیې سفارت هم له افغان حکومت څخه غوښتي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو د هوکړه لیک لپاره چمتووالی ونیسي. له بلې خوا یو شمېر پوځي او امنیتي کارپوهان وای اړتیا ده ترسو د نړۍ ټول هیوادونه له تروریزم سره ګډه مبارزه وکړي. امرالله امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړۍ هیوادونه باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره خپلې ژمنې بیا تازه کړي.
واقعا چې د بدې پدیدې په مقابل کې یو مشترکه مبارزه پکار ده د ټول دنیا په سطح باندې، نه تنها د منطقوي په سطح باندې بلکې د دنیا په سطح باندې. امیدوار یم چې یو ځل بیا د یو تجدید پیمان د نړیوال سطح باندې وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د مسکو په دې ناسته کې ویلي چې د روسیې، چین، هند او ایران له مرستې پرته به لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسیږي.
د ناجي صاحب رپورټ مو اورېده او راځئ چې د کرن خان په غږ دا غزل واورو. د کرن خان په غږ مستندر اوریده. د ننګرهار د شینوارو په وڅو ولسوالیو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې وسلوالو موجودیت له کبله په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې دي. دوی له حکومت د میشت ځایونو غوښتنه کوي، خو چارواکي وایي هڅه کوي چې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او بې کوره شوې کورنۍ ورستنې کړي. تفصیل له جلال آباد باز محمد عابد راکوي.
د تیر یو کال راهیسې چې د ننګرهار د شینوارو ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي او د یو شمېر نورو ولسوالیو په ګډون د جلال آباد په ښار کې د کرایه په کورونو کې ځای په ځای شوي، نو حکومت نه غواړي چې د جلال آباد ښار په څنډو کې دې ورته د سرپنا او تعلیم زمینې برابرې کړي. د شینوارو د بېلابېلو ولسوالیو قومي مشران چې د پنجشنبې په ورځ د جلال آباد ښار سپین جومات کې راټول شوي ول، دوه تنو یې مشال راډیو سره خپلې ستونزې صدارنګه شریکې کړې.
زما نوم ملک امین عظیمي ده، سپینغر ولسوالۍ قومي مشر. دغه خلک تقریبا د چا کال برابرېږي، د چا شپږ میاشتې، د چا اته میاشتې، چې د خپلو کورونو ځای په ځای را بېځای شوي دي. څوک د کرا وسه لري، څوک د کرا وسه نه لري. یو د دغو کډوالو بچیان، موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې یو ورسره دوامداره کومکونه وکړي دغه کډوالو سره، تر څو پورې منطقې تصفیه کېږي او د مخالفینو نه پاکېږي، تعلیم زمینه ورله برابره کاندي.
ملک محمد الله شینواری دی، قومي سپینګیر مداد الخیل د درې د باغدري اوسېدونکی یم. نو زمونږ د دولت نه دا سوال دی او دام تر غوښتنه ده چې دا که دی شو پرېږدي، هم دده خوښه ده، حکومت یې هم دده خوښه ده، خو ښه دا ده چې مونږ لا دغه غریبو خلکو له دلته داسې زمینه برابره کړه چې یوه خیمه او یو ځای ول ورکړ، دا سرپنۍ برابرې دي. دلته یوه یوه کوټه په لس زره افغانۍ باندې راته انتخاب شوې ده. تبا وبی ګوره، زمونږ خوراکه شوکاڼی او څېړی لرګاو هغه د دېش په کاګو کې دی، څه وخورو؟ تنخواه هم نشته.
کله چې مو د دغو بې ځای شوو کډوالو ستونزې د ننګرهار د والي له بیان عطاولا خوګیڼي سره شریکې کړي. هغه په ځواب کې وویل
بله هملته عملیات روان دی او د عشته له منځه وړلو هڅې کېږي. موږ هڅه کوو چې کډوال چې هلته د دوی ځمکې دي، د دوی پلرنۍ کورونه دي، هلته دوی بیرته هملته لاړ شي او هملته ځای پر ځای شي. ولی که اړتیا ولیدل شي خارګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهېږئ چې زیاتې ستونزې لري، پخوا ډېر خارګوټې ورکول شوي دي، هلته غصب شوي دي، د دغه ستونزو د هوارولو وروسته به په دې لاره چاره باندې هم په داسې یو میکانیزم غور وشي چې د دوی اولادونو ښوونځیو او نورو چارو ته زیان ونه رسیږي او دوی ته د استوګنې زمینه هم برابره شي.
خو د بې ځایه شوو کورنیو استازي وایي که حکومت دوی ته د سرپنا او ماشومانو ته یې د تعلیم زمینې نه شي برابرولی، نو د دوی سیمې دې د داعش وسلوالې ډلې څخه پاکې کړي چې خپلو کورونو ته ور وګرځي. دوی ګواښ وکړ چې که د دوی شرطونه ونه منل شي نو په پراخه لاریونونو به لاس پورې کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال راډیو ته غوږیست. یو نه حکومتي اداره وایي نړیوالو اهدافو ته په کتو په پاکستان کې لا هم د تعلیم کچ نه دی لوړ شوی. دا اداره وایي د جنوبي آسیا نورو هیوادونو پرتله پاکستان پر تعلیم د خپلې بودیجې تر ټولو کمې پیسې لګوي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
یوه غیر سرکاري اداره وایي چې پاکستان کال 2015-16 کې د تعلیم بجټ سیوا کولو باوجود اوس هم په جنوبي ایشیا کې د تعلیم په مد کې د ټولو کم بجټ خرچ کوونکي ملک دی. غیر سرکاري اداره انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پولیټیکل ساینس په وینا چې پاکستان کې کال 1990 او 1990 نه پس تعلیم په میدان کې خوالی کتل شوی دی، خو لا هم د تعلیم لپاره پاکستان د نړیوال اصولونو مطابق د 80% کامیابی نه ده ترلاسه کړي. د یادې ادارې په وینا د پاکستان د تعلیم شرح 85% ده. خبرو کې د انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پولیټیکل ساینس یو چارواکي عبدالله عالم اویل چې سخت کال په تعلیمي بجټ کې خیبر پختونخوا 12%، پنجاب 10%، سند 9% او بلوچستان 9% اضافه کړې ده، خو د دې باوجود یو شمېر ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
اور چیز جو رپورٹ کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ جو اضافہ ہر سال بجٹ کے اندر کیا جاتا ہے
یہ وہ بلا خبر چې د بجٹ په دې رپورٹ کې موجود ده. نو هغه کوم اضافه چې هر کال بجٹ کې کیږي نو هغه د تنخواګانو په مد کې کیږي، دا هم په خپل ځای ضروری ده. خود پرمختیایی کارون لپاره چې کوم بجټ وي نو هلته هغه کم لګي، او بلې دا چې د پرمختیایی کارون لپاره مختص کړی شوی بجټ هم کافی کم وي. او که زه د کال 2015-16 خبره وکړم نو پنجاب صوبې د پرمختیایی پروګرام صرف 46% استعمال کړی، خیبر پختونخوا 90%، بلوچستان 46% او سین صوبې 55% استعمال کړی دی.
حکومت ته په دې رپورټ کې تجویزونه هم ورکړی شوی دي. عبدالعالم دې لړکی زیاتوي
ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ تقریباً 25% کے قریب ہونا چاہیے.
مونږ دې رپورٹ د لارې دا تجویز دی چې د تعلیم پر مختیا لپاره بجٹ 25% پکار دی، او بل داسې سکولونه چې ودانۍ یې سمې نه دي هغې لپاره هم مخصوص بجٹ پکار دی. دا شان د انتظامی امور د جاج او تنخواګانو نه علاوه هم نور مراعاتو لپاره بجٹ هم پکار دی.
تعلیم پر لړکی کارکوونکي ادارې د الف اعلان د خیبر پختونخوا د څانګې چارواکي عمر اورکزی وایي که د پاکستان د تعلیم بجٹ 0% شي نو دې سره تعلیم وده کولی شي.
عوام دا تعلیم کله هم مسئلہ نه ده ګڼلې. عوام دا وایي چې تعلیم زمونږ مسئلہ نه ده، زمونږ مسئلہ بیروزګاری ده. خو چې څوک پرې تعلیم ته عام نه کړي بیروزګاری به تاسو څنګه ختمه وي؟ خو چې څوک پرې تعلیم تاسو عام نه کړي د ملک ډیولپمنٹ کارونه به تاسو څنګه ختموي؟ نو د ټولې مسلې تعلیم سره هم تړلې شوې دي. نو دې لپاره دا ده چې حکومتونه هر ځای کې مونږ دا دعوی ګورو، خو په دا دعوی په صحیح معنو باندې دا صحیح اړخ ته چراشي. او بله که وګورې د تعلیمي بجټ
بل خود دی رپورٹ پر لڑکی د تعلیم وفاقی وزیر مملکت بلیغ الرحمان ویلی وو چې حکومت خپل کوششونه د تعلیم د شعبې حالت ښه کولو لپاره جاری ساتلی دي، او د تیرو درې کالو راسی تعلیم په بجټ کې اضافه هم کړې ده.
رابع اکرم خان رپورٹ مورد. د پاکستان وفاقی حکومت د سیاستوالانو او پوځي سرتیرو په کړو وړو او فعالیتونو د نوي جوړ شوي فلم په نندارې بندیز لګولی دی. د مالک په نوم د اردو ژبې د فلم په اړه حکومت ویلي چې په دې کې د جمهوریت او هیواد ضد خبرې شوي دي، خو د فلم جوړونکي وایي دا یې د هیواد په مینه کې جوړ کړی دی چې پکې خلکو ته پیغام ورکړل شوی چې د هیواد مالکان خلک وي او باید یې خلک خدمت وکړي. تفصیل د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
که څه هم د پوز د ځوانانو او سیاستدانانو په کردار باندې د ډرامو د نامتو اداکار اشر عظیم د اردو ژبې فلم مالک په خودلو باندې وفاق بندیز لګولې، خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دې فلم کې د کرپشن یا د درغلیو پر ضد آواز پورته شوی، نو دوی به ورته د خیبر پښتونخوا په سینماګانو کې د خودلو اجازت ورکوي. یاد دې وي چې یاد فلم د روانې میاشتې په اتمه نیټه د ټول ملک په سینماګانو کې نمایش ته وړاندې شوی و. د کومې وروستو چې په 20 اپریل وفاقي حکومت په دې بندیز ولګوو او تور یې پورې کړو چې دې فلم کې د جمهوریت او ریاست پر ضد خبرې شوې دي. کله چې مشال ریډیو دې لړکی په اسلام آباد کې د مرکزي سنسر بورډ د چیرمین مبشر حسن نو پوښتل، نو هغه وویل چې دې فلم باندې د ولس لخوا یو شمېر شکایتونه راغلي وو چې پکې ویل شوي دي چې په دې فلم کې پښتانه او سندیان په نښه کړی شوي دي او دا چې دې کې د سیاستدانانو کردار کشي هم شوي. نو دوی د وفاقي حکومت په حکم باندې په دې فلم بندیز ولګوو.
جو ہمارا موشن پکچر آرڈیننس 1979 اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے
دے وئی چی زمون کوم موشن پکچر آرڈیننس کا نور لسوا نہ ہاو یم دے پہاغی کی خکار لکھلی دی چی او فلم سنسر بورڈ پاس کڑے ہم وی او ہاغه پٹول ملک کی خود لکی گی خوچ دولس نہ خوا پر شکایت راضی نہ پہاغی وفاقی سنسر بورڈ دے ایکشن اغستو پابند دے تو دا فلم مون سنسر ہم کڑو او سرٹیفیکیٹ مورتا ہم ورکو او پٹول ملک کی ددی نمائش ہم روان ہو. خودی دوران دولس لخوا مونتا ددی فلم پر شکایت راتل شروع شو او چکل دا ډیر شو، نو موږ په دغه بنیاد د قانون تر لاندې د دې پر ضد کاروایی وکړه. په دې اړه چې مشال ریډیو د فلم مالک د ډایرکټر پروډیوسر او اداکار اشر عظیم سره رابطه وکړه، نو فقط یې دا وویل چې دوی ته د وفاقي حکومت لخوا خطر راغلی، خو دوی په دې نه دي خبر چې په فلم یې ورلا ولې بندیز لګولې. مشال ریډیو چې په دې اړه د اردو او پښتو فلمونو او ډرامو اداکار فردوس جمال نو پوښتل چې په پاکستان کې د فلمونو د سنسر کېدو معیار او پیمانه څه ده، نو هغه وی دلته یوازې ذاتی ګټو ته قتل کیږي او هیڅ پیمانه نشته. نوموړی وی
ګوره د هغې لویه جمله د هغې فلم چې زه د دې ملک چې کوم دی اوسېدن کې یم او زه د دې ملک مالک یم، نو موږ ټول د دې ملک مالکان یو، نو دا خبره جوړې چې کوم حکمرانان دي ځان د دې ملک حکومت ګڼي او موږ عوام چې کوم دی او ولس چې کوم دی هغه خپل غلام ګڼي، هغه وی چې دا څنګه د ملک مالکان
در رسنیو په وینا محبوب عالم نومي وکیل په لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړې دی چې په یو فلم د بندیز لګول او اختیار یوازې د سنسر بورډ سره وي او د وفاقي حکومت سره نیغ په نیغه په یو فلم د بندیز لګول او اختیار نشته، نو باید چې دا فیصله ناقانونه وګرځول شي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نو اوریدونکو راځي چې اوس هم د الماس خان خلیل په غږ دا سندره در نشر کړو.
بانج کویم را لکار گوری ماب منصور گندی پدار گوری ماب منصور گندی پدار گوری کار گوری رات ویلے چکلیار گوری تر باندھ پھوئی امرا لکار گوری لکار گوری
بلبلا ما ہوں دوزگار گوری ور باند پویم را لکار گوری
ور باند پویم را لکار گوری